پایان میرسه. شب و روزتان خوش، با رادیو آزادی باشید.
سلامونه، وقت مو بخیر. تاسو د ازادي رادیو اوریدن کې سیاو د افغانستان په وخت هم د شپې 9 بجې شو. مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلل شو، خبرونه د جاپان دولت نن له افغانستان سره نوی بشری مرستې اعلان کړه. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په وبین کې چې نن یې پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي دی چې د دې وات دولت له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالر اضافي مرستې پریکړه کړې. سو بشر دوستانه لمړنۍ بشپړې بشری اړتیاوي تر پوښښ لاندې راولي. په وبین کې له خپل شوی چې د مرستې به د دوړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو له کوان منیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشری مرستو کې د پاموړ کمواله راغلی، خو جاپان له هم له دې هیواد سره خپل بشري مرسته د پام وړ کړې ده. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمې چارواکو د دریو خزو په ګډون ټول 15 کسان په مهاجر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن پیو بین کې ویل چې دا کسان د زناو نامشروع اړیکو په تور هر یو له دیش نیولې تر نه دیش درو پورې په تعزیری سزا او د شپږو دریو کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو درو دورو محکم شوې دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړ چې په سمنګان ولایت کې څلور کسان په مهاجر کې په درو وهل شوې دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دروسه په تیرو څه باندې درو کلونو کې لزګونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر ځینو نوري قصاص تطبیق کړي دي. د بشری حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو لورکول دي ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې سکالې په افغانستان کې د بو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیون کندې کیندلې دي. اف ای او په یو بین کې چې پرونی پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي دي چې د دې کار هدف د اوبو خه مدیریت او د ویلشي به واورو د اوبو او همدارس د سیلونو کنټرول د خاورې د تخریب مخنیوي او د چاپریال بیرغونه ده. په افغانستان کې پرستوي څوکلونه کې وچکالیو سیلابونو او نور طبي پیښو د خلکو پر ژوند کړنه د اوبو پر سرچینو او چاپریال نوړه اغیز کړي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو لپاره د لاسو ځانګړي ودونو په ډله کې ده. خو د دې بدلونونو له اغیزو سره د مبارزې لپاره امکانات پنشت حساب دي. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارلمان سیمه کې د بهرنۍ ډیپلوماټانو لپاره د ځانګړي خارګوټي د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د وزارت نن پیو بین کې ویل چې د دې خارګوټي د سروې لمړنۍ چارې پای ته رسیدلې دي. په بین کې د یادونه هم شو چې د خارګوټي به په څه باندې 300 جیروسمکه ورغول شي. خو د کور او خر جوړولو وزارت د خارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري خونو او اقتصادي وضعیت د اندخنې وړ بللای خوشبنه کړي چې اروپای ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ټیکلسن او مال پلاوی افغانستان ته د 15 ورځې سفر په پای کې پرون په یو بیان کې پر خزو منجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلې ایس یو هم په دې اړه چې ولې دا سخت بندیزونه پر خزو لګول شوی او کله په پای ته رسیدي وضاحت نه دی ورکړی. نیکلاس وای ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان تطبیق سو میاشتې مخکې پیل کړ کارونه پیچلې کړي او د ښځو په تګ راتګ کارولو او خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیز کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. ټول پرات له ګډون پرته د اگزیټ ازمینې اخیستل
په دې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ ایگزام باندې شو د انجنونو پر مخ باندې
لزده کړو پاتې د انجن اندښنې
درې کال کېږي چې خوانځي مو پر مخ تړل شوی دی ډېر اندېښمنیو
او کندهار کې د ماشومانو خوردوکې مخ پر زیاتې دوده پارون کې نور پرونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د ازمینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اکزیټ ازمینې د اخیستلو اعلان کړی دی. د غداري پرونه وخت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی چې د جدي په ومه نیټه د طبي پونځیو له نارینهو فارغانو د اکزیټ ازمینه بخښل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازمینه نه اخیستل شوی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د ازمینې ته تیاری نیسي خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداري ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغه اداري پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکرو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوی چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید ام د سپات شم په نتیجه.
د کابل یو وسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وای طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمري په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینې تر سره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ د ازموینې په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي.
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړي وي او د زده کړو سندي د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالي او ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیا زده کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د همپری وتړل شوه.
دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي پر همدې موضوع مې د نسی ولادي برخې له ډاکټر اغلی سنیتا بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړي.
پټیر خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې که څه هم سو موده مخ کې اعلان شوی چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي نما متاسفانه اوس بند شو. او په ډیر خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسنی نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د خزیناو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پانتونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډیر د تاسف ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خانه کچیرې دغه اگزیټ اگزام ونه خستل شي نو د ډاکټرانو رسمي توګه باندې نشي کولای خپل وظیفې تر لاسه کړي. کچیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولای وظیفې واخلي، او چې کچیرې دغه وظیفې دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په فیزیوتراپي په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه ده، په جهان کې په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خپل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګه جنونو ته د تحصیل زمينه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په وخت مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کیږي، هلته د انجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کیږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، آیا په وخت مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې خزینه ډاکټران دی ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، امدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د خزینه ډاکټران فارغین ولرو او ډاکټران رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پیغام چې دې ځکه موږ خوشینه وای که خوشبخت نه ترسو چې موږ رسمي کارت نه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارت نه لرو، نو موږ هیڅ محصل یا ډاکټر نه شو کولای په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت امي یو شرایط څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو کچیر موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپوتات به پر کړو؟ کچیر دراز مدت پلانونه پات موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه وسنۍ کمپوتات وسنۍ مشکلات چې موږ تر مخکې شوی دا او دات راتلونکي کې هغه کیږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پورتره ممدل ته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا ډیر سوزمان چې د تشچره مسکی د دې ډاکشي بل اخر د هلاره څه د تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحی وضعیت ښکاری، الته د صحی خدمات وضعیت ښکاری، د هلاره ورته څه ویني ک پام د شکل باندې روان وسو بیا هم تیر ته ورګرځي ګو کنه شته ځنی هلاره چې هغه باید حکومت پر خبرو کې یا دمدغه هغه کسان چې په خبره کې فعال پاتې شي د مسولین دی باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحی اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چار اطراف او ډاکټر صاحبانه چې فارغ شوی دی وزیر تنظیم نه د پاس کړی ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت سٹاپ کړ ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحال وظیفې یا فعالیتونه سٹاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل چې دا ډیر د خوشینه زیاده اوس خبرې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی دا، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو له همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکی ازموینه ته هم نشو رسیدلای. دا ډیره د خوشنۍ زیاده او بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټول افغانانو د صحی سکتور په برخه کې کوغواړي ورته خدمات وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي، مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکار سره جدید تصامیم سره کول شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغیر ورکړي.
د نسایي ولدي برخې ډاکټر اغلی سنیتا بهرام چې موږ سره مرکه کړې و.
لښخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه ورځ
افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویل زده کړو روغتي خدمتونو او ازادۍ د خزو ونجونو محرومول د غو انساني کرامت ته سپکاوی دی. نور حال پر پورک
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې افغانان په ځانګړي ډول افغان خزي او انجونې په ورځني ډول د خپل بنسټیزو بشري حقوقو لپاره د مبارزې په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د سفارت د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د سویلي افریقا د پخواني ولسمشر او د اپارټاید ضد فعال نیلسن ماندولا د خبرو پر بنسټ لیکلي چې زده کړو، روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي او ازادۍ نه د خزو او انجونو محرومول د دوی انساني کرامت ته به احترامي او سپکاوی دی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارزدافیرې کرندې کرهم په ځلونو د طالبانو د مشرتابه پر پریکړو نیوکې کړې او د دوی پر ډیرایو پالیسیو اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان نجونې او ښځې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. په افغانستان دننه له زده کړو محرومې ځینې زده کوونکې او محصلینې وایي چې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه یوازې د اندېښنو پر څرګندولو ستړي شوي او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بشري حقونو د بنسټونو د بیړنیو او عملي اقداماتو په تمه دي. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
درې کاله کېږي چې زمو پر مخ تړل شوی دی، ډېر اندېښمنیو، ځکه زموږ یوازینی هیله درس ویلو او که هر کوم سختي بار باندې راغله نو زموږ هیله به دا وه چې درس ووایو، یو ځای ته به ورسېږو. زما هیله دا وه چې زه یو خبریاله شم. غوښتل مې له دغې لارې خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو اوس خپل ژوند ډېر په تیاره کې نم، ډېره ناهیلي شوی یم او ډېرې ذهني ستونزې مې هم د ښوونځیو په بندېدو سره پیدا کړې دي، ځکه چې اوس موږ ښوونځي ته نه پرېښودل کېږو.
سارا بیا بل افغانه نجلۍ ده چې پر زده کړو یې د بندیز درد داسې له ازادي راډیو سره شریک کړ.
دانشگاه می رفتم در رشته که خیلی دوست داشتم.
پانتون دتلم هغه رشته چې مې ډېره خوښه وه او غوښتل مې چې ژورنالیزم ولولم. دوه سمستره مې درس ووایه. دویم کال مې و چې طالبان راغلل او د پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ وتړلې. کور کې پاتې یو او په ژور خفګان اخته یو.
په ورته وخت کې د نجونو د زده کړو د حقونو ملاتړي بنسټ ملاله فن هم چې ملاله یوسفزی مشري کوي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دوی اتیا فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې ښځې او نجونې په سیستماتیک توګه ځپي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست پر 15مه اعلان کړی و چې طالبانو په قصدي ډول په افغانستان کې 1,400,000 انجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او انجونو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لومړی د شپږم ټولګیو پورته انجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوې او بیا د لوړو زده کړو دروازې پر مخ ور وتړل شوې. په تر ټولو وروستي اقدام کې بیا د طالبانو حکومت په نیمه عالي طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د سوری د بشری حقوقو د څار دی ویډلې مشروای د سوری پلازمینې دمشق ته نږدې په وډلې ایس خبر کې لکتر لګ سل زره مړی موندل شوی دی. نور حال په دې راپور کې
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومتری کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډلې زو قبرونو لړل دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوی دی. ښاغلی مصطفی چې مرکزی په امریکا کې دیره دی رویټرز خبری آژانس ته وویل سل زره هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته کړه چې دی ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورسته له هغه سوریې ته ولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته یې د قطایفه په نوم له هغې سیمې څخه چې دا ډله ییز قبر پکې موندل شوی له رویټرز خبري اژانس سره خبرې وکړې. هغه وویل د سوریې د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغو مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه ایستل کېدل. د هغو کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډله ییزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق خاروالی د جنازې د څنګه د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډلیزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همدارس د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړې چې د ډلیزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولې دي. معاز مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلیزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاق په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نکړه، خو هغه چې د 2023 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیرونی خبریالانو ته ویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پکندار کې د ماشومان خوراکي په زیاتې د پکندار کې ټیټ اقتصادي وضعیت، بیکاری او د کافي خوړو نشټون د ماشومان او مایند خوراکي زیاته کړې ده. د کندار د میرویس وزوی رښتون مسولین وایي چې په تیر شپږ میاشتو کې 15509 په خوراکي خت ماشومان رښتون ته وړل شوی چې له دې جملې څخه 1215 شیدې خوراکي درلودین کړي، شدید خوراکي درلودین کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزی رختون د ماشومانو څنګه د چي وس محل په کلس ګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنۍ لمسی د میرویس رختون د ماشومانو څنګه تراوستي، په ژړغوني आवाज وایي د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پاته شو د درې مش په مور پات ولا د اوس ما غاړي تل وی دلې دي چې هم د پریا دي د هغه د بل په بارتګو په خو بو یا تورې چای ور کوم شیدو قدرت نه لږ پلاړې په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پرغړو ورکم پرغړو ورکم د دتر دواونه چې دوتونه دواوی د پرتی دي چې چاره ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه تر پکر کوم لازم ده ته دواوی یو شی راو پیسې پیدا ته دروغ نه شي یو تر اورم په پیسې نه یم د الله ورته ته پرې شي دي بل هغه د اسټ دې پیدا ته ویل د جړاو د خواري د متنه لږه وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا راسته لا سمه یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس رختون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی ته ود نه کوي. اته معیار کلینیک ته بوت لا غوایلو لیو چې جنایت له خاري ول مجبوري مرامو شدې مرتراول لغه سره مو دنه کوي زو دا ور کول لغه سره مو دنه کوي خپل شدې منسته وچلی موږ په واسنه د پرشاینه لر مسکنان نثار روزانه خلک سر جمع هم راځي ورته وای په چی شراول شینه سره سره نن له شی له روس ورته راایو ډاکټر وای دا یې سپنه د پسوی کمزورې د کمخونه د شی ورته راول.
د میرویس رختون د ماشومان او څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي واځي د میزان میاشتې په جریان کې رختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوشنان زموږ مړي نه ده. دا هم د سویت غزي ارقام دي.
په ورته وخت کې د میرویس رختون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته، دی روختون تراول سوي دي چې لدیش میرو 215 یا ماشمان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس او زوی روختون ته په تیر شپږ میاشت کې د مم پیښې سبت سوي دي 15509 پرجه او د دې څخه سم چې هغه 215 نه پرجه چې مش پات پال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 200 زره ماشومان او 840 زره میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله لمړنې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
د کابل خار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دوکانداران دا کوي چې د زمکو مافیا د کابل خارولې په همکاري لسکونه دوکانونه وران کړي دي. دغه دوکاندارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړ شي، دوکانونه وران شوي او ټول توکي د خورو لاندې شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جمیل راتک سره هم مهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو لورانې دو سره وزګر شوی او د خپل کورنۍ او د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکونکو پرته له کومې خبرتیا د اکشن مې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سې شنبه د قوس په 20مه یې ازادي راډیو ته وویل:
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل،
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا د کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د زمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا این ملکیت سه محکمه شورای عالی
فاصل کې د دې ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا، د امارات دارالافتاء او زنګړی محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرتل اسناد او پرتل شواهد راغله او د درويشت یا تلويشت مې نیټه په شاوخوا کې د سیمه اورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه ونیسي. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست، خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې ست. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د زمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې وی سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او 101 دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو لمخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو تر غېده مخه خبرونه.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9:00 بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیست د جاپان دولت نن افغانستان سره نوی بشری مرسته اعلان کړ د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پی وی بین کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویل دي چې د دې واد دولت له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو اضافي مرسته پرې کړې ده سو بشری دوستانه لمړنۍ بشری ارتوی تر پوخ خلندې راولي په بین کې هله خدل شوی چې د مرسته بده د اړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره د نړیوالې په بشری مرستو کې د پاموړ کمال راغلی خو جاپان له هم له دې هیواد سره خپل بشری مرستو ته دوام ورکړی دی په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو خزو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي د طالبانو سره محکمې په بیان کې ویل چې دا کسان د زناونو مشروع اړیکو په تور هر یو له دیش نیولې تر نه دیش درو پورې په تعزیري سزا او د شپږو درې کلن تر مزه حبس په بیلابیلو دورو محکوم شوې دي د طالبانو سره محکمې پرونه هم خبر ورکړی چې په سمنګن ولایت کې څلور کسان په محضر کې او په درو ول شو دي طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې درو کلونو کې لزګونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر زینوین قصاص تطبیق کړي د بشری حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو ورکول دي ډډه وکړي وروسته خبرم ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سکلې په افغانستان کې د بودو زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بریته رسولی شي
ژوند کاسان وای ساده وای پیل باید په جړه نه کېده کوښنه چې زیږی باید د جړه پر ځای خندلی وای لستون ځخه باید ځوانان ونه ویریږي خو باید چنګ اراده چنګ هوډ ولري ما هدف نه بدلوي هدف ته رسیدو لپاره لارې باید بدلې سي
دنجونو په ډاله کې هم داسې پیغلشته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پریدي چې د دوی روحیه ووژل شي
تقریبا 3 کاله ز مطلقه په کورومه دا ماته ډیره سخته تمه مسوله او شخصا د ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او ز د افسردګۍ په لوړی درجه کې و نو بیا مې د انلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعرانو او لیکوالانو په کې او سره مصروفه یم
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی درنو دوستانو ګانشمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونه کار نه دی خو داسې کسان هم شته چې هم د ستونزې او سختۍ نور هم مبارزه او مقاومت ته غښتلي کوي د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو د دوی د زده کړو کار او ژوند پاک لمو ورنه پوښتلی دي په پایل کې له ولولې دهقان څخه اورو
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخومړي په ښار کې کړې دي چې د لیسي اول کونځي څخه فارغ شوم په 1999 کال کې باقي زده کړې مې چې دوه کاله نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي پښتو برخه مې لوستې ده پښتو ادبیاتو برخه
bale ډېر ښه لدې وروسته بیا په څه باندې مصروف اسوې دند څه
شرایط پر اساس خپل حقوق خرڅ کابل ته لاړلو کابل تم کډه وکړه څو سیمنګل نوې موهیت سره لوی خار سره پدې سو په خمرای وړکای خار دا او سې وړکی خار کې اوسېدلې لوی خار کې اوسېدل ورته لګران ده وګ دې مودې لپاره بیکار ومه ورسته لږه مې بیا دیو ته د دوستانو په ادرس دیو ماسسه ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې وګورې سره کار وکوم
اڅه دا ول کار دی کاوه دي تاسو خپل دند څه و
دغه ماسسه چې و دې مشمانو د ادبیات برخه کې کار کوه کوم دې ګروي قهوره نومېږي او سم فعالیت لري هغه وخت په حضوري او انلاین او اوس یوازې انلاین ډول ده هلته د مشمان د ادبیات برخه کې کار کوه په درې ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول ازبکی دری او پښتو باندې سمې په پښتو برخه کې کار کوه
کله چې جمهوریت سقوط وکاو طالبان بیا وخت ورسېدل څومره تغییر راغی په ژوند کې دی په دند کې دی
بل شک ډیر تغیرات را وسل موږ لړی رستون سره مخامخ کړلو ځکه چې ما د تلات روز لو ورسپانې سره همکاري درلودل اول مې نه دند اخیسته و درې میاشتې به کېدل چې ما ته وې سره د پښتو برخه کې کار کوه او غهواري سره مې همکاري درلودل نو کله چې حکومت سقوط وکاو موږ مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کوم ستونزه پیدا نسی بیرته خپل ښار ته راسو پخوانی ځای ته په خومړي ته راسو او سم دلته ځوان کو تویده سه ډیر ستون سره مخامخ کړی است اوس غارسوی است او ستدا په کورونې باندې ډیر بد اغیزه کوي
bale لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سوله تاسو ملغ ځوانانو څخه چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دند برخه ته زیان رسیدلی ده در تو اله رواني اړخ نه د موضوع څومره تاسو متاثر کړی استي
شخصا ز خپل کله چې بنګبري ته په خمرير ته راغلو تقریبا ریکاله ز مطلقه په کورومه دا ماته ډیره سخته تمه مسوله او ما سره ایمانوري خويندې مې څه وې درس ویلې او ما دند درلودله ورور مې دند درلودله کله چې موږ بیکاره سلو دا شخصا دې ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او ز د افسردګۍ په لوړې درجه کې و تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړل ډاکټر ته مراجعه وکړل او زبیرته راخصوبه
څه پلان لري دا وضعیت کم دسې دوام وکړي د لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دیم خوي د کوم څه ترتیبات تیاری دی نیولای د کوم کار د کوم مصروفیت
ما په لیک کې دنده درلودل په یو دولتي ښوونځي کې بیا غجنه بیکار اصول زکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو نو بیا مې د ډیر وخت کې د انلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دی پکې وای سره یما او په اوسره مصروفه ما فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې منګه خزي کولای سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کولای سو نو هلته مصروفه مې څه ځان مصروفه ساتم ورسره
bale تاسو له شعر شاعرینه دا ونه وکړه خپل هم کوم وخت شعر لیکیا
زه شعر نسم لیکلای هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم دا ما ته ډیر خوند راکوي یا ما روح آرام کوي لیکنه ولولم داستانونه ولولم دا ما ته آرام بخښه ده او زه همیشه دا وایم
کله چې غوښتنه وکم ام دا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دی د کوم بل شاعر شعر چې راته وی وایي د کوم څه امکان لري
زما خپل د شمایل سلیمی شیرونه ډیر خوښتي شعر بیلند تا یو دا بای تا بای وایم
بله دیر بخسی
رانا چاپیر دی ستا ده هجر ده بلالا سونا رانا چاپیر دی ستا ده هجر ده بلالا سونا زما ده جوند مسیحا راشا را کرلا سونا ویخته می سپین کرل ده وقتونو ده تورتم پا غیق که ویخته می سپین کرل ده وقتونو ده تورتم پا غیق که پده امید بانده ترابا کلی رانا علا سونا په دې امید باندې چرابا کړې رڼا لاسونه
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
کور ودان تشکر سلامات اوسئ مننه
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی په خبرې هوا ته خدمات او خپل دان د تېجمنتیا اصلي مخده وای په اړتیا ویلو للا سوجلو څخه زیات باندې شوی دی خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریخی لارجل ویدلو څخه ورسته نور هم غختلې راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو پاکلې پختلې دی
هغه یو چپا د فکر کوم چې وایي په غم کې پیدا په غم کې لوی په غم کې مرمه کڅنګ نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي زه څلور دیرش کلن یم د طالبانو د تیر تحریک محل وو
داخلي جنگونه و جګړې وی نو موږ د جګړو لامل هرات کړه سوی یو په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عمل ته ما په هرات کې لوست دي یعنی 1900 کال و چې ما لومړی ټولګي را پیل کړ
علاقه مل څه سره هغه وخت ل ساينسي مزامینو سره او ک نور مزامینو سره مثلا شعر او شاعري او ادبیاتو برخي سره څه سره ملقه و
1900 کال کې زب شاوخه وکلن اتکلن دغه سی بوم رادیو می اورده ګان خبريالان چې رغیدله نو د دوی ژغونه د دوی لهجه شخون راکوم هغه مال می له ژورنالیزم سره مینه و په دوم ټولګي کې ومه کله چې دریم دتلمه کله کله به می خپل زنی هغه تمثيلي شان دراپور په شکل زنی شان و مالی کله بیا به می لزان سره ویله زمزمه کول می دکلوم کول می یو ډول خوان راکوه یعنی له کوچنواله څخه می خبري علي شوکوه
بله ابتدایی زده کړی تاسو ویل چې له راته تاسو را پایل کړلی وروسته بیا چیرې لاړی نور زده کړې مو څه رقم سرته ورسولی
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو په کندهار کې میشتوی یو خپل ټاټوبی ته راغلی یو بیا مې نو نور زده کړې د لی په کندهار همشه بل څه کې را پایل کړې د لی مې تر نهم ټولګي پورې په همشه بل څه کې زده کړې وکړې لږه وروسته بیا په عینو مینه کې یو بل لیسا و هغه نو بیا ډېر وروسته یې د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوی دی بیا ځلې مې شروع کړې دي نو اخر ځل 1900 یو نیوی یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسا په عینو مینه کې ودلته مې لسم یو لسم سیمپونو ویل لږه وروسته بیا په شار کې دننه محمود هوتک لیسا هماغه لیسا کې بیا دوه لسم مې دلته وای ل دې ځای څخه چې پارغه کېدم ښه خبره دا و چې هماغه کلونه کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې و په دولسم ټولګي کې و بیا یې حق ترلود چې کانکور لپاره چمتواله ونیسي او نوملیکنه وکړي نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و دوم انتخاب چې و هغه د سیاسي زده کړې و د حقوق پوهنځی او دریم اپشن چې و هغه شریعت و څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و نو هغه چې زه دغه وروستی اپشن ته بریالی سوما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی ته بریالی سوما اما هغه مې درې سمستره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځی کې زده کړې کړې دي لږه وروسته په 2013 کال کې یعنی د 2011 وروسته چې به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند یا په پښو تر بلخه مزل ووه او د جګړې پر دواړو اړخونو ژغ وکړ چې سولې وکړي وربند وکړي وروژنه بایته ورسوي نو امهغه ولسی حرکت سره مل سوما نو پاتن راځپات سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آغا ولسی حرکت څومره کامیاب و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسیدی
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوجو لیږدوي او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي هیڅ موږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلاب لمنځه زي په نظام کې دننه کمی چاره چې ټکنې دي دا به لمنځه زي دواړو لوري به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مو کرات وکي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هله داسې و دا چې د غزموږ هلی پر ځای نسوي او دا موضوع بلې خوا ته ولاړه مکمل نظام رنگ سولمنځ لاړ موږ داسې نه غوښتل
تاسو هدف دا و چې سول راسي هغه وضعیت نورم بلې خوا ته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې ک نور ځوانان همداسي راپور تسهیل ک تاسو او سکوت مات کړی وسنۍ وضعیت به بدل کړی سي
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور زواک څخه کار اخستل د په نننۍ نړۍ کې د تر ټولو شی بیلګې دي تر څو چې ولسونه را پاتې دي لنی ژغه پورته کړی نیوي هغوی ته خپل حق نه رسیږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټه پاللې وي، هم یې اولس ته ځای ورکړی، هم یې اولس ته غېږ ورکړی وي. د اولس نه پیکول، د اولس له ځانه لرې کول، هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې، ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات شوي دي چې خپل اولس یې له ځانه لرې کړی دی، د اولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي، د اولس غوښتنو ته یې له بیک نه ویلی. که څوک راپورته کېږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظامو د اولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي، هماغه به هم له منځه ځي او اولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، بت را ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله؟ څم کول، څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2018 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مئی پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه شوې ده، تاسیس شوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوې وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ، موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کاله عملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، عملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق وتلې هلته مو کار کاوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه، بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ماته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات شوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې شوی وم او پاتې شوی یم، او په راتلونکي کې چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ شوی، تاسو وهل شوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه اولی؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بوندې شوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې وزرانو ته رسېدلې. بیا به ماته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنې سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3 شپېته شپې، یعنی 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنې سوی یم. خو بیا مې هم ماته نه ده منلې، همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستي نظام ته، دلته د تاسو کار څنګه مخکېته؟
لکه څه وروسته کله چې نظام واوښتی، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخباراتو څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیت رسیده چې زه یو خبریال یم
او دغه ستونزو دغه پیښو چې تاسو ته مخکې راغلل څومره تاسو ته دا توان او جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلکه باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه عادس مو څه فکر مو
چې هر ځل به نیسوه یم لس ورځې پنځلس ورځې شل ورځې درویشت ورځې ته زه به نیسوم بېرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه سوه چې که زه غدار وایي که ما غداري کړې وایي که زه تورن وایي ثبوت راباندې پروت وایي یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پرېښی وای دا چې پنځه ورځې اته ورځې پنځلس ورځې بندي کېده معنی دا و چې دلته شخصي غریزې وې شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وې نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوډ کې زما په ارادې کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونو ته رسېدلی یا که چیرې ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي بېرته بیې لکولم دا چې بیا بیا یې لکولم خوشي کېدم دې ماته نور هوډ پیدا کېدی نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې پر سپېڅلې لار روان یې که پر سپېڅلې لار نه روان بندې کېدلې نه حکومت نه راکشولې دا چې حکومتونه دې راکشوي دوی ستا څخه ویره لري ستا له قلم ستا له ژبې څخه ویره لري ستا له راپورو څخه ویره لري هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی ډېر اساسي روان دی نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم هغه اسناد او ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم نو دا زما لپاره ویاړ و دا زما لپاره خفګان نه و
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختی نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوختی استئ
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود ټلیفونونه مو جوړوله خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې سوم د ځینو شخصي ستونزو له امله کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده ځکه دا هم زما ذوق دی هم شوق دی هم لار ده وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خوا ته نه ځم همدا مې مسلک دی همدا مې لار ده که چیرې چانس نه سو برابر نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي کورنۍ د ساتنه غواړي ژغورنه غواړي نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم
بله فقط په اخر کې کدي خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده وطن ته خدمت ده مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي بیا لغې لارې څخه راګرځي دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي څه ورته وایي
ژوند آسان نه دی ژوند که آسان وای ساده وای پیلې باید په ژړا نه کېده کوچنۍ چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلې وای دا چې ژاړي معنی چې ژوند سخت دی له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي ستونزې په ژوند پورې مربوط وي که تل خوشحالي وي معنی دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې اخر د اوبه خرابېږي بدبویین کوي حشرات هم کوي نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي هدف نه بدلوي هدف ته رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته وروسته بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر، وایي موږ نه تغییروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
افغان غریب برباد شو د دې غم ژړېږم نفسونه شلغال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو اسات مون لره نه دی مناسب نفسونه شلغال وطن بسو وطن کری دے پاو میند زرونو نا بہشوا خبوئی گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم نفسو نشل غالے سوک میاو سوک ملاشو دے کسنا تپراشو وائی کس بو کمال سکرو شکرانا باندے مرے گم لدے غم جرے گم لدے غم جڑے گم ننگشتن غیرت آو نخاورے تا خدمت ننو گور دنیا تا ہر ملت سا پمورا چو پختن غریب برپا چو لدے غم جڑے گم نفسو نشل غالے
مختلف شو دیکھ اور بخصو حسد ہم لرن دے مناسب مناسب لفظون شل غالب عید دے غم جڑے گو ہر سو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کی تے قومی ند ضرور نہ بہت